آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه یې ازادي رادیو ته پریخېدي
السلام علیکم نبیولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې همدا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی لمړی لابغان بی سیم شرکت نه هله کو سه همدلته یو څه سہولت دغه هیوادوالو ته برابر کی دوه هم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکین او افغان ولس به لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت منشن د ولسوالی وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواکو سره دا غشتنه ده چې زمر د منشن ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا منشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه و چې دې کچېرې دغه ځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته اوبه یې زیاتې وچېږي اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله علیکم زه نن ورځ باندې په دې کې ډېر سړی سره پاره کیم زمونداور د سیمه څخه د موږ زمونداور کانال ته وکړي ټول مقامات څخه مده هیله لرم ارزو چې زمونداور به ډېر وتی پر 200 متر باندې دا نو په برکاج ما سره د څنګه کار نه ست کیږي دې هره چې ما پیغام نشر کړم
السلام السلام علیکم محمد رسول مزه هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پر د مزمه د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد جنداور او باغران سیمې شې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کال مخکې چې الته ولې او بدل ولې ولې یا کاریزو نو هغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ دوی ته رقم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد جانجي په حقیقت سره ډیر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زمولی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته حتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېره سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته. نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور د کلي د وایز خاله صورت پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خاله کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورځې دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کډینکم 15 بستریز او غشل بستریز سوی د ترغه پورې ترغه هم اسکار په شابه باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایز خاوله ست ډیر مشکلات سره مخامخ ده. او بل دی نیو مرجان نه په نو باندې کډینک ته هغه منزور سوی ده. هیڅ کاروایی ان وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو رادیو په توڅو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال چې دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینک په نامه باندې کلینک هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروان، ځکه ته څوک نه سوی پی تلی. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. اونې کې هله د چیرو او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم. پکتیکا ولایت اومنه ولسوالۍ نه وروره. موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار دي د وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنې ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنې خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام در تپریدم چرچنه در ولسوالی سرما دا خیرسته چه در ما پیغام تر ولکور و مشنان و پریور سیجی زموج کمزور مچران دی بای پورونه دی دلت زموج پچاشنو که آغا وسیجی دغت دیراوت ولسوالی سرگا مشان ناولو دی خاص سپاریانم نی مچر که ورور دغه بالا خو ستارانم نه د کیلو روپیه م نه جوړی زړه مټران دا ته چوار شروع را پردې زنجیر مراو ګرځو پرغه زنجیر مراو ګرځو چې اسناد مونه د جوړ کړی بالا یا زره کالدارې پر زړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارتې زړې عمارت اسناد مونږ ته پراته دي هغه نه مني بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړکورو مشرانو پرې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندهور وې خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همهلته دغه دګې سه شیان رابرو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو نه د تیلو روپۍ موږ نه شو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو د دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو که تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړ او سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلې ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوی نه ډیره مشکل ده ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د واقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنی داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغې زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وي. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاویستونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو هغه کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا هم موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې هغه د زلزلې په جریان کې هم دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 8 1 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق ته شجرې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلام و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربی شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر ده 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو ته زر در.
آزادی رادیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي د خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی په لاندې شمېر روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 2 2 2 3 0 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خواږه همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لزا د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږي، تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درک سوي دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نش میرست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري مقدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9. یو ځل دا شمیره په یو ځل ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګ دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 0 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما ژغوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
0040 22 11 24 201.
دنیا گیجی دی آسمان پر کنارو کی دادی من دی پارا سونلو پی غور دا اغی نازی دور پان پر منارو کی آموالا دیو نت پر براس پور دا منوی دیو دی غفلت پر بسترو کی دیو تستگی کگی دی من پلور دا نجوری دی خجالت دی پتوشان دا پروردگار دا پلداری کی کله زلیم کی اسلام اموال دې دې خاور نو کری تی خدای دې نکی دې خاسته پختوخان کلان یاری کی مطابق دی شریعت و سی مدام نظر او کی شوئی دی دی ملنگ جان تاو خوبتائی
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو د ملما د پروګرام ته مو ز اسمت څاروان هرکلی کوم زموږ نننۍ ملما عبدالنصیر یاسینی نومیږي چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسي هملته د افغانانو د کلتوري ټولنې د مشرتابه ترڅنګ د جمهوریت پال ګوند د مسلمانانو مشري په غاړه لري شاغلی یاسینی ته شرح خلاص وایم په پیل کې ورڅخه غواړم چې ځان لا ډیر په خپل درو پیژنی
زمانم عبدالنصیر یاسینی دی زه د افغانستان د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې په 1952 کال کې زیږیدلې مچې د 1903 یاسینی سره سمون شوی لومړنی ځکه په پېښور کې کړی دی دا اول شپ نه تر 12 پورې او بیا د اسلام آباد په نړیوال پونتون کې د لسانس سند لاسته راوړلو په حقوقو کې او په شریعه کې بیا د هغوی نه وروسته زه لندن ته لاړم په 1998 کال کې د 15 کال لپاره په لندن کې پاتې شوم هلته مې په برونل یونیورسټۍ کې په کریمینل جسټس د قانون په برخه کې ماسټري ترلاسه کړله او بیا په 2003 کال کې زه امریکا ته راغلم
یاسینی صاحب تاسو دې ماشومتوب په اړه وایس وطن څنګه وو ته خاطرې مو په یاد دي
زه د سلور یا د 15 کالو مچ د افغانستان را وتم نو تقریبا هغه اخري یو کال میادیږي د درې کلنۍ یا د درې نیم کلنۍ نه ورسته افغانستان دا غوښ افغانستان او زه چې کله بیا لاړم افغانستان ډېر زیات فرق کړی وغه وخت کې افغانانو کې هغه مینا محبت ډیر زیات او ان زمون په منطقو کې د نور افغانستان د حصو نه هم خلک وسیدل نه تاجک وسیدل زمون په شاوخوا کې ازبکو ډیر زیات مینا و خو چې کله بیرته لاړم د شي فرق او تفاوت زکه کړي او چې من انقلاب والی و غم د شي 15 شي د شو کال انقلاب و خو اهلی افغانستان خین افغانستان او ټول خلکو د یو بل سره فراډیر زیاته مینا کولا او دغه وسنی مذهبي تعصب او یا لسانی تعصب او یا نسلی تعصب چې په افغانانو کې وو دا هغه وخت کې ډیر زیات کم نو ما ډیر فرق ولید په خلکو کې د خلکو پر رویه کې کم قصې چې موږ د افغانستان کتلې وی یا د مور او پلار ناوریدلې وی یا د نور خلکو ناوریدلې وی هغه فرق کړي نو امید دا ده چې خدای پاک به بیا افغانستان هغه حالت ته راولي چې په خاني حالت ته یعنی ملک به وا فقر به وو غریبي به وا خو مینا محبت خورا زیاد او ټول د افغانستان د پاره کار کولو یعنی ما زما پلار کیسه کوي چې د جلال آباد هوایي ډګر چې کله جوړېدلو دا خپل خلکو جوړ کړلو حکومت هغه وخت کې غږ وکړلو چې راشه یو یو ولسی اشر باندې را جوړ شو او خلکو په ډیر مینه محبت باندې دا سرکونه د خپل ملي ځایونه را جوړ کړل نو افغانان یې زما د ورکوټیواله چې کم افغانان رایږي هغه واقعي اوس لکه فرق کړی او هغه افغانستان نه دی خو بیا هم امید دی که خدای پاک دې ته بیا دغه کې داسې ورته وي هغه حالت ته راولي ان شاء الله
یاسینی صاحب تاسو په پېښور کې به هم ډېر ژوند کړی دی د پېښور د وخت د خاطرو په اړه راته وایست هغه څنګه ژوند و د خلکو برخورد څنګه و تاسو په خپله څه احساس کوو
زه پېښور کې د اول صف نه نیولې تر 12 پورې ما ته درس ویلی دی نو زه د پېښور سره شاید دی زیات افغانان داسې وي چې دومره بلد نه وي لکه زه چې په پېښور کې څومره بلد دی او په خبر کې څومره وخت یې کړی دی د خپل خلک موسیدو یعنی افغان افغان او دی افغان لره وبری افغان خو د پیښور لګي ترخی تجربه په دی چې هر څنګه وو موږ نه ته مهاجر بلل کېدلو مهاجرو یعنی په مکتب کې زمونږ یادېږي چې د اول صنف درس چې موږ کله شروع کړو په یو د جنازې جمعات به ورته ویلې په تا کال کې په هغې کې شروع کړلو او بیا یو دوه هفتې وروسته دغه جمعات نه ویستلو بیا په هدیره کې به د قبرونو په سر باندې ناست مونږ به درس ویلې بیا څه وخت کې دغه خلک راجیک شوی تا خو د تاسو په هدیره کې ناستستئ دغه اغزن تارونه یې راوړلو موږ یې په هغه اغزن تارونه باندې وولو زه به د شاید پنځه یا شپږ کالو مه هغه ډېر زیات زخمی کړم زم او نور ټول سره زمونږ د زده کوونکي په شمول باندې خو بیا هم شکر زیدا و چې خپل افغانان مو اکثریت یې ډېر ښه وو یعنی کم به پکې خراب و خو اکثریت یې ډېر ښه وو ډېر ښه برخورد یې کولو یعنی موږ مکتب هلته وویلو هملته اوسېدلو ژوند هم کولو لوبې هم کولې د کرکټ په ټیمونو کې وو د دوی د شبخانو نه هم استفاده کوله داسې یو غټ توپیر او فرق یې سره نه کولو خو داسې وړې وړې حادثې لکه ما چې ذکر کړې دا وي دا شاید تابنده په هر ځای کې وي مجموعاً صورت کې وګورو د پېښورینو وضع د افغانانو سره ډېره درنه او سنګینه وه او ډېر زیات احترام یې کول یعنې زموږ په مړو کې به دوی شرکت کول راتله وه زموږ په ژوندیو کې یعنې د دوی حجرې به موږ استعمالولې ملګرتوبونه هم ورسره وو تر اوسه پورې ورسره ملګري یو خبرې کوو سره رابطې هم سره شته دی
یاسینی صاحب له پاکستان څخه انګلستان یا برېټانیا ته څنګه لاړې
زه په پونتون کې وم بیا د پونتون نه مې د انګلستان ویزا واغسته زه په لاړم په 1999 کال کې انګلستان ته په دغه باندې لاړم بیا مالته پاتې شوم یو پنځه کاله
انګلستان نو بیا ولې امریکا ته لاړې ځکه ډېر افغانان چې برېټانیا ته تللي دي هغوی همالته پاتې شوي
زه په انګلستان کې وم او انګلستان کې ما یو ډېره ښه وظیفه هم لرله هغه وخت کې ما سره تقریبا 2200 افغانانو کار کولو زه په برټش ګیس کې ما د 99 کې په برټش ګیس سره کار شروع کړلو برټش ګیس د ګیس او الکتریسټي د برق او د ګاز کمپنی ده چې دوی د انګلستان اکثره حصو ته برټش ګیس برق او ګاز ورکوي ما دوی سره یو د عادي مامور په صفت کار شروع کړلو خو چونکې زه په خپل کار کې ډېر جدي ما هر کار چې کوم هغه جدي نیسم ما ډېر زر ترقی وکړو زه د ایریا سیلز منیجر یعنې ما ته یو ډېره غټه علاقه راکړه چې په هغه علاقه باندې های وی کم اکسفورډ ایزبری ریډینګ ملټن کینز تقریبا سل یو نیم سل بکنګم شاید دغه علاقې چې وي سل یو نیم سل 200 مایل علاقه وه چې دا زما د تسلط کې یعنې د برټش ګیس نمائندګي ما کوله هلته ایریا سیلز منیجر و ما سره تقریبا 2500 افغانانو هلته کار کولو نو خورا ښه ژوند هم هلته تیر کړلو وو هلته افغانان هم راسره خوشحاله وو کور کلی هم وو جوماتونه هم وو یو وړه غوندې ټولنه هم وه افغانان په هغه وخت کې دومره نه وو 99-2000 کال کې بیا د هغوی نه وروسته د افغانانو د مسافرت څخه چې وه دا بیا د هغې نه وروسته ډېره شروع شوله هغه وخت کې چې موږ حساب کوو تقریبا 26000 افغانانو ټول ټال خو اوس شاید په لندن کې د 2.5 لکو نه هم ډېر شوي صرف په انګلستان کې نور اروپا نه علاوه
له پاکستان نه انګلستان ته چې لاړې څه تصور څومره تفاوت مې سوساو
تفاوت خو په ژوند کې ډېر زیات و انګلستان چې دی انګلستان د ژوند طریقه د دوی ورکړه راکړه یعنی که زه درته ووایم چې انګلستان په دنیا کې دغه خلک ډېر زیات مؤدبه خلک دي یعنی زه درته یو واقعي ویم برټش ګیس کې کار کولو نو یو ښځه وه خپله سپي ته په قار شوه هغه سپی چې وو راتلل لږ پازابولی کول ما دوی سره کنټرکټ امضا کولو نو دی دی خپل سپي ته په قار شو دی خپل سپي ته وایي چې باربرا یې نوم وو باربرا کود یو پلیز سټاپ باکینګ پلیز نو دی خپل سپي ته وایي چې تاسو مهرباني کولی شئ چې د غپا مو بس کړئ مهرباني وکړئ یعنی دا ما دپاره یعنی مونږ تاسو هلته د انسان سره په افغانستان او پاکستان کې څنګه مراوده او څرنګه چلند کوو دا ماته ډېره زیاته عجیبه وه ډېر مؤدب خلک دي که ته چېرته په موټر کې ودرېدې یو اشارې ته اشاره مونږ خو کله کله داسې یو خبرې کوو یا څه شي کې مصروف شو اشاره شنه شي یو لس شل سکنډه ولاړي نو که په افغانستان کې یا ته په پېښور کې داسې ودرېږي نو در پسې راکوزېږي د کنځاو د ګزار پورې خبر رسېږي خو دوی تاته هرن هم نه کوي چې تا ته وایي قلارې ولاړې تر څو دې پورې داسې مشوي دي چې بېته په ما باندې اشاره سره شوې ده خو مونږ پسې چاران نه دی والی، یا مونږ به هم همدغسې چلن کولو. که موټر کې ته چې نه مخکې شي نو دا یا د څوک لاره در کې خامخا به تشکوري کې چې دغه تشکرۍ څو نښې دي چې د موټر نه که اول به ډبل اشاره لګې وته چې مننه، لایف ورکې که د مخکې نه راځي بیا به لاس جګې چې مننه. تمدن په لحاظ او د تهذیب په لحاظ باندې دا خلک چې ډېر زیات مخکې وو، که د ډوډۍ خوراک یو که ناستې وه، که خپله د چاپېریال پاک ساتلو، د خپلو خلکو سره مرسته وه، او په خبرو کې دغه توازن ساتل چې څوک خفه نه شي، دا ما دپاره یو قوي درس و چې موږ څرنګه کولی شو خپل کورنۍ خپل چاپېریال ته دغه درس ورسوو چې تاسو د خپلو خلکو سره د خپلوانو سره دوستانو سره. بیا زه دې په پرتله چې لاړم پېښور ته، دې ته لاړم 2003 کالو د لندن مازخود چې زما ورور هلته افغانستان ته لاړو، مشر ورور مې هغه په ټکر کې شهید شو، زه د هغوی د تدفین خو تېر شوی او زه لاړم چې هلته ورندار ورورونه مې راغلي. نو زه چې کله پېښور ته لاړم هلته ما یو دوکان ته لاړو سودام کوله، سودان کولم زما د یو کاکا زوی دی، هغه د دکاندار سره چې لګي وو دکاندار ته دا په سو دی. نو دکاندار ورته دومره ویلې، د دکاندار سره ډېر په ترخه ژبه خبرې چې نه دا خو په دې نه دی ورته داسې، هغه دکاندار هم ډېر په ترخه. نو د خلکو سره دا زمونږ دا دغه دومره بدل شوی چې ډېر په تهذیب خبرې او ډېر دغه خبرې دغه غوږ دي، او کسټمر سروس یعنې د خپل کسټمر سره ستا د مشتري سره دغه وضع دا مې چې وکړه تاسې حیران متروسې تمیر مال دا ته څه کې، ما ته وویل ته خو دا 15 کاله کېږي ترې دي، دا په همدغه شی دی، دا وطن خو بدل شوی نه دی. نو دغه تغییر د خبرو او د مراودي او د تجارت دا ما ته پاره ډېر زیات یو هغه د امریکایانو د کلچر شاک وایي که نه، دا یو کلتوري دغه ما ته ټکان ورته.
ولې امریکا ته لاړې؟ څه انګېزه سبب کړه؟
زه په انګلستان کې خو ما چې مخکې په خپلو خبرو کې وویل ډېره غټه ښه وظیفه مې لرله هغه وخت کې، تقریبا ما 2500 افغانانو ته کار هم پیدا کړی. خو زه بیا زما ورور کله چې 2001 کال شو دی لاړلو کابل ته، په کابل کې غوښته چې یو تلیفوني شرکت جوړ کړي، بیا دی د کابل نه راتللو جلال آباد ته او پېښور ته راتللو. زه د سې شنبې په ورځ ما ته د پنجشنبې ورځ درځمه او روژه وه، نو د باقي 15 ورځې د روژې پاتې دا به تا سره. بیا دوی لاره کې ټکر وکړو د سروبي سره خوا کې، په هغه ټکر کې شهید شو. نو دی زما مشر ورور، موږ درې ورونه یو کشر دی، دا د ده بیا څلور بچي وو. چونکې امریکا په ژوند به هم سره خبرې وکړو چې د امریکا ژوند دلته څرنګه دی، د ماشومانو تربیت. نو ما سره زه چونکې په انګلستان کې پاتې شوی وم، ما ته یو څه ناڅه وضعیت معلوم و، نو زه انګلستان مې پرېښودله او رالم پېښور ته، او د پېښور نه بیا امریکې ته راغلم.
د امریکا او د اروپا توپیرونه زیات شته، لکه څنګه چې د پاکستان او افغانستان او د اروپا توپیر شته. په اروپا کې ګزاره وي او حکومت ملاتړ کوي، لیکن په اروپا کې تر ډېره داسې نه دي. نو کله چې امریکا ته لاړې له کومو مشکلاتو سره مخامخ شوې، او که اصلا له کوم مشکل سره مخامخ نه شوې؟
زه چې امریکا ته راغلم د خو زمونږ ورور هم اوسېد، کورونه مو تره زامن مې وو، نو مشکلاتو سره زه نه مخامخ شوی. خو فرق د او بیا زه خپله په انګلستان کې پاتې شوی وم، او هلته وظیفه کړې وه، په ژبه پوهېدلم او درس مې په انګلستان کې ویلی و، نو څه خاص مشکل د الله تعالی فضل دی، خدای دې چې خپلوان او دوستان ډېر زیات وو، بل خپل هم بس بې خپې او بې لاسو نه وم. نو ما ته ډېر غټ مشکل ما نه دی لیدلی. خو فرق د امریکا او د انګلستان یو سنا سو، امریکا ډېره پرمختللې ده نسبت اروپا ته. دلته دغه د ژوند سطح د امریکایانو نسبت امریکا ته لوړه وه، چونکې ما دواړو ژوند کړی دی، ما دغه مقایسه ښه کولی شوله. او تعلیمي لحاظ که تاسو وګورئ خو هلته هم تعلیم الحمدلله ډېر ښه دی، دلته هم تعلیم ډېر ښه دی. خو په امریکا کې دغه د پرمختګ او ژوند اسانتیاوې نسبت اروپا ته ډېرې زیاتې دي. یعنې امریکا ډېره پرمختللې، او که ته غواړې چې مخکې لاړ شي کارو کې نسبت د اروپا نه، په اروپا کې یو شی دی چې هلته دغه کمپټیشن یا رقابت ډېر زیات دی نسبت د امریکا نه. امریکا ته دوی لینډ آف اپرچونیټي وایي. چې هلته ژوند لږ سخت و، که کوشش کول چې تا که بزنس وکړي یا مخکې لاړ شي اسانتیاوې درته کمې وي، مشکلات پکې ډېر زیات و. خو امریکا کې کسو کارو کې یو غوړی چې پرمختګ وکړي ډېر مخکې تللی شي. ډېر قوي مملکت دی، ډېر غټ مملکت دی او ډېره فریماري ده پکې، او د خلکو ذهنونه هم چې دي ډېر خلاص دي. او بیا په خاصه توګه دلته چې دغه سپین امریکایان دي، د دوی سره کار کول ډېر زیات اسانه دي.
ویل کېږي چې په امریکا کې څوک ځان پردی نه احساس کوي، ځکه چې اکثره اوسیدونکي د بېلابېلو هېوادونو اوسیدونکي دي، له نورو هېوادونو راغلي دي. تاسې هم همداسې احساس کوو؟
سروان صاحب محترم، دوسی دې چې د امریکا خو چې جوړه شوې ده تقریبا د 1915 نه تر دې خوا، او بیا ازادي چې هغه 1914 بیا شپږ ده، د دوی نه مخکې خو دلته د اکثره انګلیسان او انګلیسان ډېر راغلي، د ناروې نه، جرمني نه، او غټه طبقې آیرش دي چې دغه د بوش فامیل هم آیرش دي. نو په دغه کلیفورنیا کې چې موږ اوسېږو، دلته ته ښکاره تعصب نه ګوري، خو تعصب فطري دی دا په هر انسان کې، په یو نه په یو نوم باندې یا په یو نه په یو نخه باندې دا تعصب په انسانانو کې وي. دلته موږ چې کمزي کې زه اوس پروت یم، کم خارپوټی دی، او زموږ شاوخوا چې دي ټول سپین خلک اوسېږي، سپینان دي، یعنی زما همسایه تقریبا ټول سپینان دي. نو ځینې وخت کې موږ دا احساس کوو چې دوی تعصب کوي. زه بیا په دې باندې پوهېږم چې دا فطري دی، زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ منطقو ته دا اوس خلک راغلي دي، هلته پراته دي، چونکې د کامې نه تقریبا کونړی خلک راغلي، خوګیاڼي راغلي، د هغې سره هم یو اندازه خلک وایي چې کونړیان راغلي دي، خوګیاڼي راغلي دي، یا که دغسې د افغانستان بلې منطقې ته، دا یو طبیعي او شی دی چې دا وي، خو کم دی، انتهایي کم دی زموږ د هېوادونو په نسبت باندې. او بیا د امریکې کانسټیټیوشن یا دستور چې دی، دا ډېر قوي دی په دې حق باندې، د دې مخریبي لپاره ډېر زیات کار کړی دی. نو څوک نشي کولی چې په ښکاره د تعصب خبره وکړي، یا تا ته په ښکاره په زړه کې به وي، په زړه کې موږ پوهېږو کله کله، یا خو زما دلته کور کلی موږ ډېر زیات دی، او دوی دغه هوښیار خلک چې دا نه پټوي، دوی وایي چې موږ پوهېږو چې دا شته دی. خو د ټرمپ سره دا واقعي لږ راځیات شروع، چونکې دا د دوی په دغو کې وو، دا زړونو کې وو. خو زی بیا هم که د چین سره پرتله کوم، یا زه چین ته ډېر ځم، په چین کې خپل کاروبار لرم، یا عربي هیوادونو سره، یا پاکستان سره، یا هندوستان سره، یا زموږ خپل ملک افغانستان کې، افغانستان کې چې موږ اوسېږو، که مشرقي وال اوسېږي، هغه د تاجک سره مسله لري، تاجک د ازبک سره مسله لري، ازبک د هزاره سره لري. یعنی دا تعصب موږ کې په خپلو خلکو کې شته دی، موږ خپل خلک نشو برداشت کولی. دا خو بیا هم پردي قومونه دي. دا خبر هم صحیح ده چې دلته د مختلفو ملکونو نه خلک راغلي، شاید دا کمی، خو دا بیا هم چې راغلي دي هغه اکثر د سپینانو. خو دا تعصب د دوی دغه دستور چې زموږ دغه دستور چې دی د امریکې، دا دومره قوي دی چې څوک په ښکاره د دې خبره نشي کولی کوي کې دا که په کار کې وکړي، چې څوک په تعصب باندې ته په کار کې نه نیسي، یا موټر، یا په ټرین کې، یا په جهاز کې چا سره داسې چلونه کوي، هغه ته د قانوني دغه لاندې راځي، ګواف لاندې راځي. نو څوک نشي کولی چې په ښکاره باندې خبرې وکړي، که په زړه کې وي نو هغه د ډېرو خلکو شته دی.
تاسو په امریکا کې سیاست ته مخه کړه، په ګوند کې شامل شوئ، ولې مو دې خوا ته مخه کړه؟
زه چې اوله کې رالم دلته، خو زه په ډیموکراټیک ګوند کې و، چونکې افغانان او اقلیتونه چې دي دا ټول په ډیموکراټیک ګوند کې و، مونږ مو نو په سیاست کې زمونږ برخه وا. عائشه وهاب به تاسو پیژنئ، هغه د سټیټ اسمبلی سټیټ ممبر ده، د کالیفورنیا د ایالت، دا هم زمونږ ملګری ده، او زمونږ ورسره همیشه همکاري وای، نه مالی او فزیکی چې ورسره ګرځېدلو په کورنو باندې، او د دې لپاره هم کمپین کولو. نو ما دغه درې کاله سوچ کول چې باید سیاست راوځو. د سیاست غټه وجه یو دا هم وجه چې چیرته کوم چاپریال کې ته اوسېږي، ته باید دا سوچ وکړې چې یاره زه د خپلو خلکو لپاره څه کولی شم. یعنی که زه درته ویم د خپل مصروفیتونه، چې زه خپل هلته بزنس هم لرم، زه د افغاني کلتوري ټولنې رئیس هم یم، او ورسره دې جاب ته، دې وظیفې ته وردانګل یا ورننوتل ساسانه خبره نه، ډېر زیات زحمت غواړي. د امریکا او د افغانستان سیاست هم ډېر زیات فرق لري. دلته به ځان پازابې، دلته به ته یو څه شیخې، دلته به د جبنه پیسې لګې، دلته به یعنی هر جمعه به زه په جمعتونو باندې ګرځم، دلته ټولنې دي هر ورځ، یعنی دې ته مختلف ځایونو ته ځان رسول. چې کلیفورنیا خپله ډېر غټ ایالت دی، تقریبا د یو سر نه تر بل سره پورې 1500 مایله مزل دی، او دا ټوله کلیفورنیا راټولول او تلل دلته اسانه کار نه دی. خو دا کار چونکې که سړی همداسې پاتې شي د خپلو خلکو دپاره کار ونه کړي، د صرف خپلو اولاد دپاره کار وکړي. زه همیشه دا یو مثال ورکوم چې په انسان او ځناور کې باید فرق زناور کزمری دی او ک پلان دی او ک نور حیوانات دی خپل بچو یا مرغی د خپل بچو د پاره هر یو رزق برابرې خو انسان باید نور بچو د پاره رزق برابر کړي نور بچو د پاره پرختیا وی راوړي نو زه خپل به مزه سره دا سوچ کوم چې یار ما ته په کار دي چې زه یو څه وکم دا هغه وجه وه چې سیاست ته راووتلم
تاسو ول چې دی افغانانو د کلتوري ټولنې مشري هم په غاړه لري دی افغانانو د ژوند په اړه په باندې غایالت کالیفورنیا کې راته وایي په اول دا وایي چې په کالیفورنیا کې څومره افغانان شته او تر څه حده پورې سره یو لاس یو متحد دي راشه سره لري
افغانان تقریبا یو لکه 50,000 پورې د افغانانو تعداد یو لکه 80,000 پورې د افغانانو تعداد په کالیفورنیا کې دی دا ټرای سیټي او دلته په د سیلیکان ویلی کې دا آی ټی سنوزه د خارونو شاوخوا کې تقریبا 15,000 افغانان اوسېږي سکرمنٹو کې دا اوس تقریبا 30,000 افغانانو سیږي او بیا په سان دیګو کې او بیا په لاس انجلس کې تقریبا دا تعداد دی ونیم لکه ناوړي په افغانانو کې د بده مرغ دغه تاثر چې د افغانستان نه راغلی وو هغه اوس دلته یو بل تاثر دی نوی افغانانو زاړه افغانان دغه زاړه افغانان چې دي دا د نوی افغانانو پسې خبرې کوي یو نوی افغانان چې دي دا د زړو افغانانو پسې خبرې کوي خپلو کې یو مشکل لري مشکل شته دی بل تعصب په منځونو کې هم یو سناس شته دی یو بل ته لاس ورکولو کې هغوی په دې نو افغانانو باندې الزام لګی چې دا نوي افغانان ملامت دي نوي افغانان په زړو افغانانو باندې اوس ناس الزامونه لګی خو دلته افغانان یو ځای کار کولی شي افغانان دلته ډېر زیات مشکلات اوس هم لري یعنی زاړېم لري ځوانان نوي لري د زړو مشکلات دا وو چې چا خپلو بچو ته د بچو صحیح تعلیم نه دکړې صحیح درس نه ورکړې د ډېر زیاتو بچي چې دی په جیلونو کې دي نور په ډرګو یا په نشوي توکو باندې عادت مخته شوی دي نوی چې راغلي دي د نوو بدبختۍ دغه ده چې چونکی د اقتصاد خبره ده افغانستان نه دوی را لاله د اکثر په ملي اردو کې وو یا په کتو کې وو د درس کچه ډیره زیاته کمزور ده په ژبه باندې هم نه پوهیږي دوی خپل بچو ته هغه وخت ورکول پکار دی هغه بچو ته خپل وخت ورکوي بچو سره نه کینی مېرمن سره نه کینی لکه څنګه چې افغانستان کې ژوند کول دوی هغه ژوند کوي چې دوی د امریکای په ژوند باندې د شاید یو کال دوه درې وروسته پوه شي خو دغه پوهېدل به بیا ډیر لږ نه وخت وي اوس نه که زما دا خبرې څوک اوري خپل بچو ته وخت ورکوي بچو سره کینی د بچو سره ملګرتیا وکړي دا هغوی کورنۍ وظیفې نه ځان خبر کوي هغوی نه ځان خبر کوي چې دا چا سره کینی چا سره پاسیږي چېرته ځي ملګري څوک دي ټلیفونونه یې وګوري کوم وخت کې مکتب ته ځي د کوم وخت کې د مکتب نه راځي دا انتهایي ډېر زیات ضروري دي که چېرته دلته دنه یو ځل بچي خراب شولو سروان صاحب محترم دا په تاسو باندې باندې بیا پوهېږي په اروپا امریکا کې چې دنه بچي خراب شولو دا زمونږ د افغانستان خو تینې چې غټ شي بیا به ورته وعده وکړي دا بیا را خپل کړي دا بیا تر آینده آینده پورې دا ماشومان تا نه خراب شولو نو زما دلته چې چېرته افغانان ته کینم هم دغه یو نصیحت ورته وایي یا ورته غوښتنه ورته وایي همدا یې چې د خپل بچو ته وخت ورکړي خپل کورنۍ ته وخت ورکړي دا خپلې کمې میلې او چرچیم چې پخوا کولې هغه ډېرې زیاتې راکمې کړي چې اوس هم ډېرې زیاتې کړي بله بدمرغي بدبختي دا ده چې افغانان چې دلته راغلي دي چونکې اقتصادي ستونزې دي دوی نشي کولی چې په ښځینو کې کور نه ونیسي یو خدای دی چې په ښځو کې څوک کور نه ورکوي کریډیټ نشته دی بل مشکل پکې دا دی چې ارزانه یې ته کور نه بیا کوم ځای کې چې کور نه ارزانه دا غږی د سکول مکتبونه خورا خراب دي نو د دې یو جدي ګواښ سره هم افغانان مخامخ دي دا د یک شنبه پورې زلاړم سکرمنټو په خار کې وملته افغانان سره ناستم سلو پنځه افغانان زندان ته تللي نه دغه وجه نه ده نه په هیته وجه نه ده ماشومان د جنگونو د وجه نه ده غلطه چې دغه اکثر علاقو کې چې کوم کور نه نیولې دي هغه کې دغه امریکایي افریقایان یا افریقایي امریکایان دا وسیږي او هغه خپل بچو ته هم وښنه دی ورکړي دا وی بچیم خرابې نو ډیر زیات مشکلات دي د افغانان چې دی راغلي دي خدای اقتصادي مشکلات چې دا خو ختميږي دا به ان شاء الله یو وخت ختم شي خو که بچی زمونږ د لاس نه الله لاړ نو دا بیا زمونږ آینده آینده ده زمات مات دغه ډیر یو جدي خطر متوجه دي افغانانو ته چې دوی بچی په خرابې دودي او دوی چې په کله پویږي په دې سلسله باندې پویږي دا ډیر زیات نا وخت شوی ډیر زیات به بیا مشکلی
په مجبور کوم افغانان چې ته وخت راغلي دي یا په خور غلي دي څو فیصده فکر کوي چې خپلو بچو ته توجه کړي دا په وې تاسو ویلې دی او یو ځای ته رسو
سروان سے دا پمور پلار باندې ډیر زیات ډیپند کوي. مور پلار باندې زیات ارته دا هغه مور پلار چې تعلیم یافته په افغانستان کې دا وی بچی فیصدی ډیر کم خرابېږي. بچی خو په هنتو نه دلته مثال نشته چې ډاکټر نصیری صاحب شو زمانی صاحب شو دا زموږ د ټولنې د افغاني کلتوري ټولنې غړي دي. یعنی دوی بچی ډاکټران دي، دوی بچی انجینران دي، دوی بچی قانون دانان دي، لویران دي، آئی ٹی کی دی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پڑے خو خو وظیفو باندھ دی. دا بد امر ہر والدین ہر مور و پلار سے افغانستان نہ راغلی دی اور تعلیم دی ابھی تڑے ستر گواہ مختلف او داغی وہ جدارا چی دوی نہ پوئے گی یا خدا رے چی انگلیسی نہ پوئے گی دوی خپل چې چیرته جی دغه مشکل سره مخامېږي. کله چې دوی بچی په انګلیسي خبرې کوي دوی ورته ډېر زیات خوشاله چې دغه زما بچو انګلیسي یاد کړی. نه دوی مقصد صرف د ژوند دغه یوي چې د دوی بچی په انګلیسي پوه شي، یعنی نور د درس ته دومره توجه نه کوي. او موږ په دې پوهیږو چې انګلیسي که په امریکا او اروپا کې که ته وغواړي که ته ونه غواړي ته یاد یعنی په هر ملک کې په انګلستان او په نورو ملکونو کې خو نورې ژبې دي. په تربیه باندې نه پوهېږي چې مکتب ته لاړ شي د معلمې نه پوښتنه وکړي بچی څه کوي څرنګه. دوی کوشش کوي چې بچی رامخ کی او بچی بچو خبر او مني، هغه بیا دوی ته خورا ډېر غټ مشکل جوړوي. نو دغه اوس په دې سو کالو کې زه ګورم دغه دوه کالو کې چې د افغانان راغلي دي د ډېرو بچیان په واقع د مکتبونو ایستل شوي دي او د مشکلاتو سره مخامخ دي.
کوم افغانان چې په کالیفورنیا کې اوسیږي تر څه حده پورې له افغانستان سره علاقې لري، تر څه حده پورې دلچسپي لري له افغانستان سره، یا په دې فکر کې دي چې یو وخت به هېواد ته بیرته ځي او هلته به خدمت کوي؟
سروان صاحب د خدمت په سلسله باندې افغانان یوازینی شی دی چې افغانستان د افغانان د نورو خلکو سره فرق لري. افغانان ډېر زیات د خپل وطن سره مینه لري، د خپلو خلکو سره مینه لري. یعنی دلته چې د افغانان راغلي کوم مجلس ته زه اوس هم لاړ شم چې افغانستان را یاد کی جاړي بیګا یو مجلس کې ناست وو، نوی مهاجرینو پخواني چارواکي یعنی افغانستان چې رایا شو افغانستان پسې په چوراه شو. او که دغسې دا 15-20 کاله مخکې چې څوک راغلي دي هغوی هم افغانستان هېر کړی دی شته هره خبره شي یا هر کومک شي. زه چې د جمهوریت په آخر کال باندې لاړم په جون کې، په هغه وخت کې د ملي بانک خلکو سره ناست وم، دوستان هم دي هغوی سره ناست وو. هغوی ویلې چې سکر صرف د امریکا نه 250 میلیونه ډالر افغانانو رالېږلي دي. 250 میلیونه ډالر د هغه افغانان چې هلته میشته دي. دا په هغه وخت کې دغه تازه چې دا کوم زمونږ نوی تقریبا 1,50,000 پورې مهاجرین راغلي دا پکې لا شامل نه وو. دا د بلیون ډالر نه زر ملیون ډالر نه زیات چې دا افغانستان ته دی افغانانو لیږلي. نو افغانستان یې هېر کړی، افغانستان باندې ډېر زیات مهم دی. که کله ورته داسې یو موقع پیدا شو چې په افغانستان کې واو هلته کار کولی شو، نو فکر کوم چې ډېر زیات خلک به بېرته افغانستان ته د کار لپاره لاړ شي. د بیا اوسېدنو لپاره دا به ډېره مشکل یو ځل چې چا اروپا او امریکا ولیدله. نو افغانستان کې شاید ونشي اوسېدلی، که اوسېږي ډېر کم، شاید په سلو کې 1% یا 2%. خو د خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده. دلته موږ په یو د افغانستان د استقلال جشن نیولی وو، تاسو به هم لیدلی په سټاکټن ښار کې موږ نیولی وو. تقریبا د 10,000-15,000 پورې افغانان هلته راغلل او په هغه ورځ باندې میرمن نغمه وو محمد منګه راغوښتې وه، غزل عنایت وو، بهیر امیری دی وو. زه د هماغه ټولنې مشري کوم او زما په مشرۍ باندې د ټولنې دا پروګرام نیولی وو. یعنی دا نه دی چې افغانان خپل وطن هېر کړی دی، قطعا خپل وطن نه دی هېر کړی. په خپل وطن باندې مهین دي، په افغانستان مهین دي. نورو ملکونو په نسبت باندې افغانان اوس هم چې زه ګورم خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده. نو کله مور ترسي موقع پیدا شو چې د خپل وطن خدمت وکړي، او دا یو خدمت دی چې د خپل خلکو سره ارتباط دی او د خپل خلکو سره اوس هم ډېر زیاتې مرستې کوي.
کاش نہ کلا رات میں در نہ ہیر نشیاں